د مشر دی پورونو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومند او د خبرونو وینا مدلا او د تخنیکی همکار ساکر مری سلامونه منه هیلان چلو جوړ وستي وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تاسو ته باندې خپل معلومات درکو د وای سی غونډه چې د وخت په اسلام آباد کې روانه ده دغه راز د قبایلو بلیتي انتخاباتو ته مې امیدونه دي په دغې هم راپورونه لرو او وروستۍ نیمه کې دوه اونځې خپرونې هم شته خو تر هر څه مخکې له مدالله خبرونه اورو
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام او مسلمانان د ترهګرۍ سره تړلې کیږي د پاکستان فوج وای په باجوړ کې په امنیتی ځواکونو وسلوال برید کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وژل شوي او په یوکرين د روس بمباري او په مسکو د جنگي جرمونو تورونه دوام لري د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې افغانستان د بشري بحران سره مخ دی او وګړي نه خوښوي چې څوک پرې خپلې فیصلې ومني نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د نړۍ یو قوم هم د افغانانو په څیر نه دی اغیزمن شوی د وزیر اعظم وینا وا په نړۍ کې د مسلمانانو آبادی یو نیم عرب دا خو اهمیت ورته نه ورکړی کیږي اسلام او مسلمانان د ترهګرۍ سره تړلې کیږي چې متاسفانه د دې هر څه ذمہوار موږ په خپله یو او هغه ځکه چې د دې بیانیې د ختمولو لپاره اسلامي ملکونو هیڅ نه دی کړی د دې دوه ورځنی کانفرنس موضوع د یووالي انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول دي چې پکې د اسلامي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي هم د مبصرینو په حیث ګډون کوي د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس اف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د او آی سی د بهرنیو چارو د شورا په 43مه غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېخو امنیتی سیاسي اقتصادي او ټولنیزو چیلنجونو او د افغانستان فلسطین او هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه به هم بحث کیږي په او آی سی تنظیم کې د پاکستان په ګډون 50 هیوادونه شامل دي د پاکستان فوج وای پرون په باجوړ کې په امنیتی ځواکونو وسلوال برید کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وژل شوي دي د پاکستان فوج د اما اړیکو څانګې آی ایس پی آر بیګا په جاري کړي خبرپاڼه کې ویلي چې په جوابي ډزو کې څلور وسلوال هم وژلي دي د خبرپاڼې تر مخه دا پیښه د باجوړ په بلورو نومي سیمه کې شوې ده او امنیتي ځواکونو په نښته کې د وژل شوو وسلوالو نه وسلې هم ترلاسه کړې دي تر اوسه کمی وسلوالې ډلې د حملې ذمہواري نه ده منلې د پاکستان سند صوبې پر سکر ضلع کې یو هندو جنۍ وژل شوې ده پرون د وژل شوې جنۍ پوجا کوماری کورنۍ او ځایي خلکو د هغې مړې د احتجاج په توګه تر درې وینټو د سکر په لوی لاره ایښی و او له حکومت یې د انصاف او د هندوانو جنکو په زور د مذهب بدلولو مخنیوي غوښتنه کوله په دغه موقع د پوجا کوماری پلار صاحب اوډ وویل
دی وای هغوی زما کورتا ننوتل او زما لوری په ډزو وجلی زما لور په زور د واده او د مذهب بدلولو نه یوازې انکار وکړ بلکې هغې د تورن سره مزاحمت هم وکړ نو هغه تورن نن زما لور پوجا کوماری مړ کړه
بلخوا د سکر د پولیسو مشر بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیخه روهړي ښار ته نږدې په یو کلی کې شوې او پکې تورن وحید بخش لاشاری د وسلې سره نیول شوې چې خپل جرم یې منلې او نورې پلټنې ترې روانې دي د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي کله تیر څخه درس واخیستل شي نو افغانستان به سم لوري ته حرکت وکړي که نه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي اشرف غنی چې حکومت یې تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو ور ختم کړ او نوموړی له هېواده ووت دا څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه وکړې د نوموړي وینا وه چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي بلکې خپل غم باید په خپله وکړي اشرف غنی په خپله وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخست خو ظاهرا یې د حکومت ته په اشاره سره وویل چې واک باید تر محدودو کسانو پورې پاتې نه شي بلکې اولس ته ولېږدل شي ګنې د ده په خبره دغه حالت به موږ یو بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي او د یوکرین حکومت وایي چې په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې ځواکونو او د ښار اوسیدونکو د روسیې یرغل په وړاندې مزاحمت ته په بهادرۍ دوام ورکړی په عین حال کې روس د جنگي جرمونو د تورونو لګیدلو سلسله هم روانه ده د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ماسکو لخوا د تسلیمېدو لپاره د نیټې ورکولو باوجود د مقابلې لپاره ټینګ ولاړ دی او په روسیې یو وار بیا د سولې د خبرو غږ کړی دی د ماریوپول اوسیدونکو پرون د روس خونړي بریدونو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده. بلې خوا ته روس د یوکراین سرخار کیف په شمول په یو شمېر نورو ښارونو هم بمباري ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د امریکا فوج پرون په روسي ځواکونو تور پورې کړی چې په یوکراین د خونړي یرغل پر مهال یې جنګي جرمونه کړي دي. له دې وړاندې د یورپي ټولنې یو مشر سفارتکار جوزف بوریل وویل په ماریوپول کې چې دا وخت سره روان دي، دا په لویه کچه جنګي جرم دی. هر څه تباه کول کیږي، بمباري روانه ده او خلک وژل کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ویډیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ویډیو ډاٹ کام هم
میرزادا سلامونه قبول کړې. اوریدونکو مونږه تکنیکی ستونزې لرو او ډېر ژر به تاسو ته نیخ په نیغه یو وار بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغې ځینې رپورټونه او اونیس پروګرام واوره. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته دی چې خپلو وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي، نو کولی شي د ځان پوهولو لپاره لومړی له اړونده سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومت وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي هغو کسانو راخوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کړي چې د دوی په وینا په وړو وړو جرمي تورونو غیب کړل شوي. بشیر گواخ په دیاړه رپورت لري.
د پاکستان د آئین 19مه دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پرانا کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منزور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللې نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ور نه کړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي، په دې اړه پین دے پلاس کرا واخلی په یو ساده کاغذ باندې دا دی هغه محکمه چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولي کی چې ما ته دا معلومات پکاري چې څه څه معلومات د دې ټینډر سومره شوې وو، پیسې سرنګي لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغه مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي، درخواست یې ورکو، پغینا بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، پغینا بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یو ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غبن شوو کسانو د مندلو لپاره د هغوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
رایټ ټو انفارمیشن چې کوم قانون دی دا هپه دی چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی، پبلک ڈاکومینٹ غلین ورکی دا ہر قسم دا ډیر کیسونو بابت کې کی، اپا دیوانی کیسونو کې استعمالېږي، په فوجداری کې هم استعمالېږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالېږي، په عامو دفترو کې اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر سر هم استعمالېږي، په ریوینیو کې هم استعمالېږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پی کاغذ اور اور سړی ته ملاویږي او کمزور سړی ته نه، نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله وا چې دا یې په ذریعہ باندې باغه پبلک ڈاکومینٹ تا او دا سرکاری هغه کاغذونو تا ناغی ته ایکسس وو، لکه خلک یو نا خبرم دی اویرنس نشته، په کار ګورنمنت دا چې یو قانون روبس چې دا غي بابت کې په ټی وی، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترونیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، د ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي خلکو د شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو واورېدو چې په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړو.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مونږ تکنیکی ستونزې لرو او ډیر زر به تاسو ته نیخ پنیغه یو واره بیا خپل پروګرامونه وړاندې کړو. تر هغې ځینې رپورټونه واورئ. د پاکستان په سیاست کې خزې د پخوا راهیسې مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو لور آصف بھٹو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کو کتل شي نو یو شمېر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استازیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بھٹو لور بینظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شاملې دي. خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمی ښځې په عمومي چوکو منتخبېږي. د پاکستان په سیاست کې د ښځو رول په اړه مې یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې د خزینه سیاستوالانو پر غږونو پیلېږي.
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
تم جانتے تھے.
داد پاکستان پر سیاست کے دلوئے نملرون کو خزو غگو ندی د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې. خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا
بشال رادیو ته غوګستی اوریدونکو څه تخنیکی ستونزه وه. د هغې د وجې نه زمونږ دغه خپرونې یو څه وخت لپاره ودرېدې. بیا مونږ بیړنۍ خپرونې وي هغه چالان کړې. تاسې هغه اورېدلې. مونږ واپس عادي خپرونو ته راغلي یو. زمونږ دغه تخنیکی ستونزه هغه هواره شوې ده. نو مونږ څنګه تاسو ته معلومات درکول چې او آی سی غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. نو د هغې په اړه نیخ په نیغه معلومات تاسو ته درکوو چې هغه کوم ځای ته ورسېده. خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د همکارۍ د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه دا مهال اسلام آباد کې روانه ده. دا د اسلامي هیوادونو د سازمان یا او آی سی اته څلوېختمه غونډه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، چین بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د او آی سی مشر هم دې غونډې ته ویناوې کړې دي. کشمیر مسله، افغانستان، اسلام پو بیا د دې غونډې په مهمو موضوعاتو کې دي. نو موږ کوشش کوو چې په اسلام آباد کې له خپل خبریال ګوهر مسجد سره هم پر دغه غونډه خبرې وکړو. خو تر هغه چې زمونږ د ګوهر مسجد سره اړیکه ټینګیږي نو موږ ستاسو لپاره نور هم راپورونه لرو. هغې ته بورځو. خو زه فکر کوم چې زمونږ خبریال ګوهر مسجد له هم دغه سره زمونږ اړیکه نه دروغه شوي. نو را به شو یو بل راپور ته. پرون د سیند صوبې د سکر ضلع په یو کلي کې یوه هندوی جینۍ په کور دننه په ډزو ووژل شوه. د وژل شوې جینۍ پلار وایي وسلوال تن یې په زور د لورو تختولو له هغې سره د واده کولو اراده درلوده خو په انکار یې هغه ووژل شوه. متاثره کورنۍ له حکومت د انصاف او دغه راز دا غوښتنه اهم کوي چې د په زور د مذهب د بدلولو د پیښو مخنیوی دی وکړي. بلخوا د سکر پولیس وایي چې پیښه کې تورن کس یې نیولی چې خپل جرم یې هم منلی دی. دغه موضوع باندې تاسو ته راپور درکوو. خو زمونږ خبریال ګوهر مسجد هم موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی. نو هغوی سره د او آی سی په غونډه باندې خبرې کوو. ګوهر مسجد ستړي مشي د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دا وخت په اسلام آباد کې روانه ده. نو که زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې لومبه دا خبره وکړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه غونډې ته څه وینا کړې ده، د وینا څه مهم ټکي ودغوي.
ډیره مننه، تشکر. بالکل، په دې وخت نن په 11 بجې د پاکستان په وخت باندې دا غونډه روانه شوې ده او دا به سبا هم د دې غونډې راغونډېږي. په دې حالاتو د مسلمان ملکونو هیوادونو په مسلو باندې خبره کیږي. نن وزیر اعظم عمران خان په خپل بیان کې دا خبره وکړه چکم د هیواد کې نړۍ کې مسلمانانو ته ستونزې دي په هغه کې واغټه ستونزه ده هم د اسلاموفوبیا په اړه باندې د مسلمانانو ته په دنیا کې په بد نظر باندې قتل شي او ورسره د افغانستان خبره هم وکړله چې افغانستان چې کوم اولسته هغه غواړي چې دوی دا با اختیار وي په دوی باندې دا فیصله نه مسلط کیږي او ورسره په دې کې نور چې کوم د مختلفو ملکونو د بارنو چارو وزیران دي هغه هم راغلي دي او په دې کې وزیر خارجه چې کوم د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه هم د دې په دې کې خپل خبرو اظهار کړی دي او د نړۍ او په هیواد نړۍ کې چې کوم د مسلمانو سره را مخکې کېدونکي ستونزې دي په دې باندې تفصیلي خبرې کړې دي.
گوهر دا هم راته وی چې نورو مشرانو لکه د سعودي عرب د بانو چارو وزیر د غسی د وای سي چې کوم مشر دی هغه څه سرګندونی کړی دي؟
بالکل دیکھی چکم دا وائی سی سیکرٹری جنرل دی او ورسرا دا سعودی عرب چکم دا بیرنو چارو وزیر دی فیصل بن فرحان هغه هم ډیر ژور نظر سره خبرې وکړې او خصوصي توګه باندې هغه د افغانستان ذکر وکړو او د یو ویل چې د افغانستان سره د دوی مرستې روانې دي او چې کومې مرستې روانې دي د دوی خواهش دي د دوی کوشش دي چې په راتلونکي وخت کې دا ستونزې نور هم زیات شي افغانستان او لس لپاره چې څونه دوی اسانۍ پیدا کول شي په دې باندې دوی کار وکړي او دا وای سي ملکونو باندې هیوادونو باندې غږ وکړو چې د افغانستان د خلکو کومه تړو شي نو ډیره سمه خبره به وي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه د مشرډیو خبریال وو ګوهر مسیح. تاسو ته معلومات درکو چې د اسلامي همکاري سازمان وای سي د غړو هیوادونو د بنو چر وزیرانو د ورځنۍ غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم د غراز د وای سي سیکرټری جنرال او نورو مشرانو هغه ویناوی کړی دی او د دوی په کشمیر مسله باندې خبرې کړې دي، د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي او دغه راز نورو موضوعات ته دي کتنه کړې ده. موږ به وخت په وخت تاسو ته په دغه غونډه باندې معلومات درکوو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. څنګه چې وختي هم تاسو ویلې چې پرون د سند صوبې د سکر ضلع په یو کلي کې یوه هنده بجنۍ په کور دننه په ډزو ووژل شوه. د وژل شوې جنۍ پلار وایي وسلوال تن یې په زور د لور تختولو او له هغې سره د واده کولو اراده درلوده خو په انکار یې هغه وجلا. متاثره کورنۍ له حکومت د انصاف غوښتنه کوي او دوی دا غوښتنه هم کوي چې په زور د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوی دی وکړل شي. بلخو د سکر پولیس وایي چې پیښه کې تورن کس نیول شوی چې خپل جرم یې هم منلی دی. د سند حکومت د پیښې د غندنې ترڅنګ متاثره کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه کړې. په نور تفصیل کراچۍ د مشال ډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د سند سکر ضلع د پولیسو اس اس پی سنگار ملک وایي چې د مارچ په یوویشتما روڑی خار ته نږدې یو کلی کې وسلوالو 14 کلنه هندوه انجلۍ پوجا کماری په ډزو وژلې ده. د پولیسو په وینا چې بریدګړی د پوجا کماری کور ته ننوتلی او هغه یې تختوله او چې هغه انکار وکړو نو وسلوالو په ډزو وژله. د سکر پولیسو اس اس پی د مارچ په یوویشتما مشال لیډیو ته وویل چې د پوجا کماری د وژنې اصلي تورن وحید بخش لاشاری نیولې شوې دی او د وژنې وسله هم پولیسو ترلاسه کړې ده او نورې پلټنې روانې دي. د پیښې وروسته د پوجا کماری کورنۍ او بیا نورو وارثانو د وژلې شوې پوجا کماری مړې د سکر په غټ سړک اخودو سره احتجاجي ناسته کړې او دغه لاروین کې په ګڼ شمیر کې خزی هم شامل وي او شاوخوا درې ساعته دغه احتجاجي پرلت روانو. د وژلې شوې پوجا کماری پلار صاحب اوټ بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې سن کې د ځواني هندوی انجنو د تختولو په زور د مذهب د بدلولو پیښې پر لپسې مخې ته راځي. خو بیا ویل کېږي چې هندواني انجنه په خپل اخوخه خپل مذهب بدلوي او له مسلمانانو هلکانو سره ودونه کوي. دی وای چنن هغوی زما کور ته ننوتل او زما لوری په ډزو وجلی. زما لور په زور د واده او د مذهب بدلولو نه یوازې انکار وکړ، بلکې هغې د تورن سره مزاحمت هم وکړ. نو هغه تورن نن زما لور پوجا کماری مړه کړه. نو اوس خدا ومنئ چې هندوی انجنا په زور ودونه او د مذهب بدلولو لپاره تختول کیږي، او زه اوس هم د حکومت او پولیسو نه د تورن د نیولو او د انصاف غوښتنه کوم. صاحب اوټ زیاته کړی چې تورن وحید بخش لاشاری لسو میاشتو راهسی لور زوروله او سو سو زلای د تختولو هڅه کړي، او د تورن وحید بخش لاشاری په ضد یې وړاندې پولیسو ته خواست هم کړی وو، او پولیسو نه د تحفظ کولو غوښتنه کړې وه، خو پولیسو هیڅ تحفظ ورنه کړو. هغه زیاته کړی که د سکر پولیسو زما په غوښتنه عمل کړی وي، نو نن به زما لور نه وجلې کېده. هر کله چې د یو هندوی نجلۍ سره کومه پیښه کېږي، د پولیسو چلند ښه نه وي. په دې اړه مو چې بیا د سکر پولیسو ایس ایس پی سنگار ملک سره رابطه وکړه، نو هغه د پوجا کماری د پلا د دې وینا په اړه د څه ویلو ډډه وکړه. خو بلخوا د سکر پولیسو ویان بلال لغاری لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د پوجا کماری په وجنه کې نیولې شوي تورن وحید بخش لاشاری پولیسو ته وړاندې د خپل جرم اعتراف هم کړی. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا لویا غمجنه پیښه ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې مرتضی وهاب وویل دی وای چې دا پیښه د غندنې وړ ده. سن حکومت په دې سمدستي ګامونه اخیستي دي. موږ د پولیسو او ضلع چارواکو نه راپور غوښتی دی. په پیښه کې د ککړو کسانو سره که پولیسو څه غفلت کړی وي، په ضد به یې سخت ګامونه پورته شي، او هغه کس چې دا کار یې کړی او دا ظلم یې کړی څه وخت وړاندې نیولې شوی دی. په سن کې دا لومړۍ پیښه نه ده. د ټولنیز عدالت لپاره کار کوونکي یو نا حکومتي ادارې سنټر فار سوشل جسټس په وینا په پاکستان کې په تیرو شپاړسو کلونو کې په زور د 55 عیسایانو نجونو د مذهب بدلولو پیښې مخې ته راغلي چې زیاتره په پنجاب کې ثبت شوي دي، او په سند کې د عیسایانو ترڅنګ هندوان هم شکایت کوي چې په زور مذهب بدلول کیږي. په سند کې هندوان دا تور هم پوری کوي چې کم عمره نجونه په زور مسلمانیږي او ودونه کیږي. خو په دې پیښو تورن شوي دنیا عالمان وایي چې هیڅوک یې په زور نه دي مسلمان کړي، او دا چې په زور دین بدلول په اسلام کې روا نه ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو ته وګرځته او بیا هم موزه تاسو ته ویم چې ډېر بخښنه غواړو چې دغه راز زمونږ دغه خپرونې یو څه سات دپاره د خپرونې په پیل کې هغه ودرېدلې، ځکه چې دلته کې سټوډیو کې څه تخنیکي ستونزه وه. یعنې دې ګړۍ په پیل کې چې کومه تخنیکی ستونزه وه، د هغې د وجې نه زمونږ خپرونې هغه لږ سات دپاره ودرېدلې، او بیا هم مونږ چې کوم بیړنۍ خپرونې وي هغه خپرې کړې. اوس مونږ عادی ته راغلی یو، نو رزو یو راپور ته، او هغه دا دی چې د وزیرستان غلام خان سیمې سوداګر وایي چې په میرلی کې د شپې پر مهال وسلوالو کسانو د دوی په گاډو ډزې کړې دي، او ډرایوران یې لوټلې دي. دوی احتجاج کړی دی دغه سوداګرو چې پولیس ته په دې لړ کې پلټنې وکړي، او چې کوم کسان ککړلي په دغه پیښه کې هغوی ته دې سخته سزا ورکړل شي، او تجارت کوونکو ته دې تحفظ ورکړل شي. تفصیل د سیمینا د عمر وزیر په دې راپور کې.
یو ټرک ډرایور عاقب خان چې د پېښور په ډابې اوسېدونکی دی وایي چې د شپې مهال په وسله سنبال کسانو پې ډزې وکړې، دوی یې ولوټل. د پولیسو نه تحفظ غواړي.
د شپې 11:30 بجې وې، دلته په موږ ډزې موکړلې، ټیرونه رانه ویشتل، بیا رانه روپۍ واخیستلې، موبایل رانه ویوړ، ابل بیچاره رور مې وتښتېده په نارو نارو باندې. دا میرلی دا علاقه کې بازار کې د شپې 11 بجې وې، موږ ته څه پته وه داسې نقصان به شي، دومره تکلیف سره شپې په یخنۍ کې موږ دا څه پکړ باندې ونیول. بیمار موږ مسافرونه څه غواړي، موږ به چاته څه ضرر ورسو.
یو بل ټرک ډرایور امان الله د لکی مرو تو سیدون کې وای چې دا غلام خان بندر نه مال روان کړي وو.
دغه میرلی بازار کې روانو، غلر ته وخت اسلو، موبایلونه یې نه واخیستل، په دې لکه دزونه او کړه دا گاډه نه وښتو روانو. موږ ورې یونین والته ورالو، یونین والته مو روډ بند کړو، روډ مچ بند کړو، واپس یې راوستل میرلی بازار کې چې چا ته ور غړې روډ واپس تر ګلاو کې. موږ لا ټریفک بند شوای نه دا موږ ته یاره موږ په چا ته خبر لاغه کو، موږ نه واړه کاغذ وړې دي، پیسې رانه وړې، موږ بیګه ډوډۍ نه خوړلې.
شمالی وزیرستان ترانسپورٹ یونین یو مشر سید جمال وای چې غلام خان تجارت د سیمه اقتصاد په خکولو کې لوی کردار لري. حکومت نه په وار وار غوښتنه کړې چې تجارتیانو ته تحفظ ورکړي.
غلام خان کوم ترانزیت چیر دی پروراوی د اربع کاروبار کیږي کی بار بار میزه مطالبه کړی دو چې میز تا دا کاروبار یون تا او د میز ته درته کوم ته ځي روډ تا دا تا تا پوس پر هم شي او کچیر حکومت په دې بنیاد باندې څه اقدامات ونه کوم چې په ساحه احتجاج باندې مجبور شي.
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیسو سره تماس ونیو نو د میرامشاه پولیس هډ کوارټر ڈی ایس پی سید جلال مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټن یې کړی ککړ کسان بازار د قانون منګولو ته وسپاري. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي او امنیتی سرتیرو باندې وسلوال بریدونه زیات شوي خو غلام خان بندر تجارتي ګاډو باندې دغه لومړی برید دی. ځایي خلکو په وار وار دغلته د امنیت باوري کولو غوښتنه کړې او پر لتونه یې کړی. حکومت او پولیسو هم دعوی کړی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هڅې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګورئ، څه باندې درې بجې شوې. احمد الله د خبرو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې افغانستان د بشري بحران سره مخامخ دی او وګړي نه خوښوي چې څوک پرې خپلې فیصلې ومني. نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د نړۍ یو قام هم د افغانانو په څیر نه دی اغیزمن شوی. د دې دوه ورځني کانفرنس موضوع د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول دي چې پکې د اسلامي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي هم د مبصرینو په حیث ګډون کوي. د پاکستان فوج وایي پرون په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې دوه فوجیان او درې ځایي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر بیګا په جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په جوابي ډزو کې څلور وسلوال هم وژلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان سند صوبې په سکر ضلع کې یو هندو جینۍ وژل شوې ده. پرون د وژل شوې جینۍ پوجا کوماری کورنۍ او ځایي خلکو د هغې مړې د احتجاج په توګه تر دریو ګنټو د سکر په لویه لاره ایښې وو او له حکومت یې د انصاف او د هندوانو جینکو په زوره د مذهب بدلولو مخنیوي غوښتنه کوله. بلخوا د سکر د پولیسو مشر سنگار ملک بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه روهړي ښار ته نږدې په یو کلي کې شوې او پکې تورن وحید بخش لاشاري د وسلې سره نیول شوی چې خپل جرم یې منلی او نورې پلټنې ترې روانې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي کله تیر څخه درس واخیستل شي نو افغانستان به سم لوري ته حرکت وکړي، کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي. اشرف غنی چې حکومت یې تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو ور ختم کړ او نوموړی له هیواده ووت، دا څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه وکړې. اشرف غنی په خپله وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخست خو ظاهرا یې د دې حکومت ته په اشاره سره وویل چې واک باید تر محدودو کسانو پورې پاتې نه شي. د یوکرین حکومت وایي چې په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې ځواکونو او د ښار اوسیدونکو د روسي یرغل په وړاندې مزاحمت ته په بهادرۍ دوام ورکړی. په عین حال کې په وروستو جنګي جرمونو د تورونو لګیدلو سلسله هم روانه ده.
احمد الله تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم دوه اونیزې خبرونې لرومبه راځو تورتمونو ته. د دې اونیزې خبرونې په دغه برخه کې له یو ارواپوه په نشه د روږدو کسانو درمل کوونکو کی ډاکټر سره له نشو او له نشو روغ دو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې شوي. کوربا احمد شاه زمیده.
تور تمونا
د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پا پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیر خبرونه کې تاسو په پا پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث واورېدی. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلن ورسره بدلون مومي. په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې لکارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پسند ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشي پیل کړی.
درګردو غټه وجه دا ای چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي، نو چونکه دا هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي او زما دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دای په دا غل فهمي کې د نشو شکار سي او نشي شروع کی دا احساس بیا ډیر باد کې د توسي چې بجای د دې چې زړه دا شي ځان خلاص کوم دا خو زه پدې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب کله چې د نشي پیل کړی نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
پاول شپو کې خوده احساس دی چې د مس گائیډ شوی کوم څه هم دی د چاپ ګډرینګ یا د چاپ خلبه نه د نشي شروع کی د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس د تدا کیږي د په زین سره د دا جوړ کړی چې کله زدا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي او کله چې آیستا آیستا د داشي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یاره زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم، نو چونکه زبد نشي مقدار زیاتوم او نشي به زیات زیات یا خپل مطلب کده ورځي ز څومره نشه کوم ان زورځي بعد دا غټه بالا لسرځي بعد دا غټه خپل نشه اخلي د په سوچ سره دا یی چې د مشکلات زیاتیږي او د ډیر سکون ضرورت دی. نه هغه اصل د بدن ته د هغه نشي ضرورت ډیر زیات پیښیږي کوم د کومې نشي د یادې جوړ سوی او وجد دې چې کله هم د نشي اخستلو وخت دی هغه وخت باندې کدی نشه و نخلي نو هغه د نشي د نه اخستلو د وجه سبب بدن دومره بيچې نه وي چې د بدن دردونه او د زینی ستړیا د داسې مشکلات سره به مخامخ یې ځکه بیا دوباره د زیاتې نشي اخستلو احساس پیدا کیږي ورس پر ورس.
شنو ډاکټر صاحب په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د پر بدن نشي څه غیس کوي؟
مختلف قسم نشي دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروئین په نامه باندې کوم نشه راځي دا هیروئین نشي اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکول سره شروع کی هیڅ کله دا نشه په څکول باندې کوي شي څکي نه د سګریټ په توګه نو هغه د پېپړې متاثر کوي د سږی چې کوم ارتوایي سږی متاثر کوي او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړي د کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینې راتلل شروع شي او د نن چې کوم ازادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي او کله کله چې دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دای سي راشي چې پڅکول باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د په ځین سره جوړ کړی دی بیا دای دا نشه راواخلي د پودر چې کوم دی د هیروئین پودر چې کوم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینې راباسي دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي او چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چې کوم ایچ آی وی ورته وایي ایچ بی ایس ایچ یو د دانه روګان سره د مخامخ شي.
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روش کاست نشه و نه رسیږي نو بیا څه احساسات وي او دغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بسکونی تعریف چې دغه د بچینی او د بسکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرې منځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي شي خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیات سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ورس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچیان خرڅوي هغه د بل بچی وژني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شیان خرڅوي نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا دی د بل بچی یا د بل عزت دغه سي پرېږدي یا کم تکلیف ورته ونه رسوي. او د دې سره مرګونه ډېر زیات و، ډېر غټ مقدار باندې، ځکه کېږي چې ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینۍ د وجې څخه شروع کېږي. نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او دته د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملاويږي، نو هغه وخت دی پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ ورته وایي په میډیکل ژبه کې. نو کله چې دته دا نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوشش په وجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی. دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی، یو ځوان په خپل کور کې نشه کولې. نو کله نشه پر ختم شو او د نشه پیسې پر ختم شو د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نه ورته میلا ودل، نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړې و. نو د الله تعالی هغه چې سان اوربني سوی و چې هغه صدقه باندې تر هسپتال رسیدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دی پرې سوی. نو تر دا حد پرې دی ځان ورسی چې کله د تدا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره، نو بیا د خپل ځانو موجنی او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه څخه کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشور ورځ کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوی یاست؟ لکه تاسو چې یو ذکر وکړی چې یو کس خپل غاړه پرې کړې و،
هر دویم ورځ دا رقم پیښ او دا رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو. لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشیان د هسپتال د طرف سره روانوم، داسې دوې درې میاشتې مخکې، نو زموږ سره هټ کړی یو بل سینټر دی د منشیات د علاج لپاره. په هغه سینټر کې یو مریض و، دوې میاشتې کېدلې چې ایله سوی و. نو دا مریض دا سینټر څخه ګرځېدل یو پر دا طریقه و چې دا چته د دریم چته سي جمپ کړی و او د جمپ په ذریعہ باندې لاندې ګرځېدل په شای ماته و. نو ځکه چې کور ته روانوم هغه مریض، نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې و چې دا سړی تښتېدلی دی، نو هغه مریض د شپې پر یو بجه باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولی، په هغه ماته په شای باندې د نشي د اخستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دی. نو چونکه چې په شای ماته و موټرسایکل زنګورځېدل یو الته په طریقه کې پروت مایل دی، یو بیا دا رقم زما سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې کله زما په سیول هسپتال او په بی ام سی هسپتال کې ډیپچانی سوي دي. دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې د انډوالانو په مخپلو په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پر کیږي چا په ګولې ځان نشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې دا د چای کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی، دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی دی، او دا خپل چې کوم شارک دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف کیسه مریضان مایل دي دي مختلف کیسه مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ طرف ته کیجولټي ایمرجنسي کیجولټي راغلي دي، او دا چې بیا بعد کې موږ استری اخستې دا هغه ډرګ ابیوزر زی ډرګ اډیکټ پیشنټ سي نو څنګه دا تنه شي نه ملاويږي بیا د خپل خودکشي کوشش کی څوک په وبو کې ځان اچي څوک تر باندې ځان راي لکې څوک ورته ورغورځي.
شه ډاکټر صاحب، او بل دا چې په نشو ضرور کسانو د درملنې طریق کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخه نکړي،
زما په سوچ او زما په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات چې کوم سټډي کړی دي داغه سم مشتدار منېږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې څخه نشو اخته کیږي. چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډیپ سیزي مواریانی ډیر زیاتې، هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی. نو د دې شی لپاره موږ د ډیر کوششو او د ډیر سوچ فکر او فچار بعد د یو رزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي. لکه به هنر چې کوم ځوانان دی هغه زموږ سره زموږ په سینټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ ته د نګ ډیزاینینګ کار ور زده کوو چې پر دا چادریانو پر دا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ ته ور زده کوو. دا یو ډیر اسانه او غریلو کاروبار دی چې په 15,000 باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چکا ولګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی، نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلات د کور د چلولو کوم مشکلات هغه مشکلات ختم سي او د هنرمند سي، بیا د دولت صدر خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب، کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غوښتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
زمر سره چې کله مریض راشي د نشې نه ملاویدل د وجه صدر ګردو غټ سایډ افیکټ د چې بدن دردونه کوي، د خوا ګرځي، د ستونه کیږي، خوراک ته اشتیا نه کیږي، د مکمل ناجوړیان د لپاره د درد خلاف د درد ختمولو د لپاره موږ د انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون د لپاره موږ د دوايي ورکو، چې کله د ستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره موږ د د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې اغه علاج ورکو. دا لس ورځې څخه تر 15 ورځې پورې دا تکلیفات دي، بس دا 15 ورځې چې د تیری کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان دي. دا هغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتو پورې موږ د مینټلی کونسلینګ کوو، تر ګور دغه خبره کونسلینګ دي چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي، چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه ده، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه ده، چې پر دا ګور د شان باندې موږ د زوین فکر ور مختلا کوي، کله چې د ځان سره دا فکر وکي چې زه خپل د کور، خپل د مور، خپل د بچانو او خپل د معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نه دی پروت یم، زبد ځان له معاشره د پاره یو ډیر غټ انسان ځان جوړو، بیا شي دا ګرد سوچ فکر موږ د دور جوړ کی ځکه بیا د اټلایسي او د هنر زکول بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای.
ډاکټر صاحب، زما ورستی پښتنه دا چې تاسو ته په بیلابیل نشو ورشت کسان در وصل کیږي، تر ټول خطرناک نشه کومه یو ده او کوم نشي پر بدن څه څه غیس کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع د چرس صدر ته وکم، د چرس د څکولو د وجه سره، چونکه چې چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي، د ملاوت او د ضرر د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه سره د نس د کلمې او د سږی دا مکمل تور پر ناکارکیږي. دغه بعد بیا راځي دایسي هیروئین، د هیروئین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې په وینه کې مختلف قسم بیماریانی او مختلف قسم ناروغیانی دا د هیروئین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن انرژي زورتای چې د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او هغه خرابېدل د مکمل غوښ خرابول، دا د کریستل نشانه دي. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي، آیس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شات کله دوی وڅکي هغه نخوبي د توراچی، نخوبي چې کله ورواچی دغه نخوبي د وجه سره د زینی انتشار پیلوي، چې زین ستړی دغه نه یو تا کم چین چې د خوب چین یا خپل د خوب او خپل د آرام وخت یې نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی موږ ته کوم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره تر 3 ساعته پورې آرام ضروري دی، نو په هفتو چې د فکر آرام نه دی، د نفسيات د نفسياتو د ناروغي شکار شي او خپل نفسيات کم دی غدا لاس ور کی او لیونتوب شروع کی.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشو ورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې ونی تورتمون خبرونه هم دومره و، راتلونکو خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ و پانی او ټولنیز شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو، د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې تعلیم و آگاهی د مارچ په 10مه خپل کلنی رپورت خپور کړ چې اثر یا انوال سټیټس آف ایجوکیشن رپورت نومیږي. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې په 2021 کال کې یو 80% ماشومان چې عمرونه یې د 16 او 18 کلونو ترمنځ وو په سکولونو کې داخل وو، خو 19% ماشومان له سکولونو بهر وو. د دې ادارې په وینا سکول ته د نه تلونکو ماشومانو دا شمیره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده. رپورت زیاتوي چې په 2021 کال کې سکول ته په نه تلونکو ماشومانو کې 10% الکان او 9% جینکې وي. دا سرپنامه دا رپورت په 1025 زلو او په 1440 کلو کې د راغونډو شوو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر بیا مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت د داخلو لپاره د مهمونو باوجود هم په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې اوس هم ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دي.
نومبر میاش کې یو سروې کې پی کې شه وا د نظیر انکم سپورټ پروګرام کړه وا اغي 4.7 ملیون اوټ اف سکول چلډرن خل ام دې 2021 کې شوی په دغه کانټیکس کې چې زه ګورم نو دا خو ډېر رقم اخی او بیا دا کووېډ سچویشن تر شو مهنګای ډېر زیاته راغله کړه نو او بیا موږ دلته جنرالي چې ګورو په سټریټ باندې ماشومان نو دا فکر ماته خو ډېر کم ښکاري چې 19% خې په کار دا چې موږ ته افیشل ډیټا راشي د ګورمنټ طرفه او 2019 کې چې کومه شمیره ده کې پی راغله وا د زمشو ازلانه علاوه 18 لاکھ 1.8 ملیون د زمشو سره ملاو کې نو دا 25 لاکھ مشو خو خودي خو خیر فیصدی کې خو لږه خو لږه په فیصد باندې چې هم وګوره نو دا ډېره کمه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی ضلعو په ګډون د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیاتولو لپاره د 2021 کال د اګست له 20 مهم پیل کړ چې د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړ. اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورت کې بیا دا وایي چې په 2021 کال کې د 16 تر 18 کلونو عمر لرونکو ماشومانو کې 80% په سرکاري او 19% په شخصي سکولونو کې داخل وو. خو بیا په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې خادم الخلق یو چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې هغه وسایل نه لري چې په د سکول ته نه تلونکو ماشومانو سم شمیره معلومه کړل شي.
زموږ د قبایلي اضلاع یا خیبر پختونخوا یا دا نور نو زما نه دی خیال چې دغه فکر دي دا کم 19 بګ دی کې زما خیال زموږ د هغه ولا زیاتې د قبایلي اضلاع دا تقریبا چې 30+ دي. سټټیسټیک ولا وته وایا ریسرچ کې ودا چیزونه کوي نو هغه دومره په هغه باندې نه دي. دغه ټکنالوژي وسره نشته دی یا هغه چیزونه وسره نشته دی چې هغه داسې سپورټینګ سی وی چې مطلب بالکل په اکچوال یا بیکګراوند باندې شوی دا ځکه چې زموږ خلک وایي ودا چې کوم هغه شوی دا مردم شماري په دې باندې لکه هغه ډېر سوالات دي. او آل دو چې سکول داخلي مهمونه هغه شانتي نه دي شوی چې په سټیم کې بکېدل چې کوم د داخلي مهم دي یا نور دغه شانتي ترتیبي هغه داسې خاموشه شوی دی د تیر دو کالو نظم د اندازې مطابق.
د تعلیم لپاره کارکوونکو ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2021 کال په سپتمبر کې په یو رپورت کې ویلي وو چې په دې هواد کې سکول ته پتلون کو دریو ماشومانو کې یو لسکوله بهر دی. د دې ادارې یو چارواکي عمر اورگزی بیا ویلي چې حکومت تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لازمی کول لپاره د آئین 15مه ماده نه ده عملی کړې. اغه زیاته کړه چې په قبایلی ضلعو کې 40% جنکې لسکولونو بهر دي.
آرٹیکل 25A په نیشنل اسمبلی نه نیشنل پارلیمنت نه په 2010 کې پاس شو آلموسټ لس کال وشو دا په یو صوبې کې هم نه ده لاګو شوی. د خیبر پختونخوا خبره ده خیبر پختونخوا کې په هغه ټایم کې چې کله 2015 کې دا بل پاس شو په صوبایي اسمبلی نه هغه وخت کې موږ سره 15 لک ماشومان په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر وو. ولې چې 2015 کې قبایلی ضلع د صوبې حصہ نه و. مین خبره موږ سره راځي د ایجوکیشن فینانسینګ یعنی د تعلیمي چکم بجټ ته د دې خبر راځي. ولې چې اوس موږ دی کرنټلی موږ سره په صوبې کې او د شلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي.
د پاکستان او پتیرا بیا په خیبر پختونخوا کې حکومت ویلی وو چې د هیواد تعلیمی نظام داسې جوړوي چې لمخې د شخصي سکولونو ماشومان هم سرکاري هغو کې داخل شي او د دې لپاره یو شان نصاب عملي کوي. خو اداره تعلیم او آگاهی په خپل رپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې 80% ماشومان سرکاري او 30% په شخصي سکولونو کې داخل وو، خو په 2020 کال کې سرکاري سکول ته د تلونکو ماشومان شمیر 80% او شخصي هغې ته 30% و. په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم مبارزه بشرا محسود بیا وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته په دغو ضلعو کې د تعلیم معیار ډیر ښه شوی و. خو په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د کووید 19 وایرس وبا په نتیجه کې د سکولونو بندېدو له وجې په تعلیم بد اثر شوی دی.
تعلیمي لحاظ سره کمیږ وایي تورال زموږ کې پکې او خاص کر دا مور ڈسٹرکٹ کوم دتا کو ډیره شاته پاتې شوې دی او بیا پکې عین ابي بل یو مسله دار له کرونا ولا چې کوم شو شو نو چې کوم خلک سکولونو کې هم اهم ته سکولونو نه لکدا سو چې ته تعلیمي چې کوم ته دې صورت حال ډیر خراب شو او ډیر داسې چې 3 او 4 کلاس ما شومان هغه داسې وی چې نه ریډینګ چې کوم هغه ورنه هر شو یو ان علاوه رائټینګ کې ته دې چې کوم دې هغه هم ډیر خراب شو نو ته دې لکه صورت حال هم زوایم چې لکه 2021 کې کوم گو وایو نو ډیر زیات متاثر شوی دي ډیر زیات.
اداره تعلیم او آگاهی هم وایي چې د کووید 19 وایرس وبا له وجې د ماشومانو په تعلیم اغیز شوی دی. د ادارې د اثر په نامه په ریپورت کې ویلي چې د وبا د مخنیوي لپاره د ټولبند پر مهال 45% ماشومان داسې وو چې په کور کې د یوې ګنټې نه هم لږ وخت خپل زده کړو ته ورکړی دی. دغه 30% د یوې نه تر دوو ګنټو پورې او 50% بیا له 4 ساعتونو نه هم زیات وخت خپل سبق ویلی دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاله هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال ریډیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او د رڼا په لور خپرونه کې درته هرکلی وایو. اوریدونکو نن په خپرونه کې په پاکستان کې د تعلیم لپاره د غیر سرکاري ادارې تعلیم او آگاهی د کلنی رپورت په اړه خبرې کوو. یادې ادارې د اثر په نامه په رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره ماشومان داسې هم دي چې ورته په لیک لوست کې ستونزه ده. د ادارې ویلي چې د 50 تر 45 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو کې 80% الکان او 50% جنکې داسې دي چې په پښتو، اردو او سندي ژبه کې یوازې یو جمله لوستلی شي. دغسې 50% الکان او 90% جنکې په انګریزي کې یوازې ټکی ویلی شي. بشرا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې زده کوونکي بیا په لیک لوست کې ډېر رست دي، ځکه چې هلته په سکولونو کې د زده کوونکو په مقابله کې د استادانو شمیره ډېره کمه ده.
که د پنجاب والا کوم ماشومان وګورو نو هغه دی که 4 کلاس 3 کلاس والا سټوډنټ وي نو هغه ډېر ښه وي که نه هغه مطلب ریډنګ سکل دوه والا ډېر ښه وي، رایټنګ کې به هم ویل کې چې دوی سره خبرې کې سوال جواب ورسره کوي نو دوی به ډېر په ښه طریقې ته ستا په سوال باندې پوهېږي او جواب به درکړي. او زموږ په علاقې ماشومان چې زه وګورم هسې که موږ وګورو نو ډېر ماشاءالله تکړه کسان دي، ډېر داسې دي په دوی کې ټیلنټ هم شته، په دوی کې قابلیت هم شته. اصله دا ده چې ورته تعلیمي معیار زه وایم چې ښه نه دی، په دا ښه نه دی چې ماشومان تر شپږمو پورې داسې وي که نه چې دوی دې ته ریډنګ صحیح نه ورځي. نو د موږ ډسټرکټ مسله دا ده چې هلته خو چونکې سټاف کمی دی که نه نو یو ټیچر 300-400 کسانو ته به څنګه دا هر څه ور زده کوي. نو زما په خیال دی نن سبا اوس په کار دی چې دا سیستم بدل شي، لږ ماډرن سیستم راولي، لږ دوی ته په لوبو لوبو کې سبق ورښودل شروع کړي، ورسره هغې طریقې سره چې کوم نوې دنیا روانه ده د ماشومان هم هغې طریقې سره دغې لاره سره ودی.
قسم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تعلیم معیار ښه کول لپاره نور استادان برتی کوي او دا برتیانې د میرټ یا قابلیت په بنیاد کیږي.
د خادم الخلق اداري چارواکي فاروق اپريدي وايي چې باید حکومت د قابلیت په بنیاد د استادانو برتیاني یقیني کړي. نو موړې سیاتوي چې حکومت د په نصاب کې بدلون راولي او د غیر نصابي سرگرمیانو لاري د هم ماشومان ته زده کړې ورکول پیل کړي، نو دې سره هم د تعلیم معیار تر ډیره ښه کېدای شي.
بنیادی کار دا دی چې کم پرایمری ایجوکیشن دی یا کم سٹارٹ والا ایجوکیشن دی، دی دا پارا مکتا انتہائی ٹرین خلق پکار دی، ٹرین ٹیچنگ سٹاف اور اخینا علاوہ کریکولم کے چینجز کون دی چی کم زمگی زور کریکولم را روان دی، بل دا چی دا مختلف سکولون مختلف دی، دا سی یونیفارم کریکولم نشتا دی.
په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو پارلیماني سیکرټرې عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. هغه زیاته کړې چې د ترڅنګ د ماشومانو د تعلیمي شری زیاتولو لپاره د پوهاوی مهمونه هم کوي.
څومره هم زمونږ بجټ تیر شوی دی، نو زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه آوټ آف سکول چلډرن کې اسپیشلی چې کم دي جنکو بل شره زیاته و، نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی و نو هغه 70% چکم دے آغا دا گرلز ایجوکیشن دا پارا اور 30% دا بوائز ایجوکیشن دا ڈیڈیکیٹ کرے ہو دا جب آؤٹ سکول ماشومان شرح کی جنکے دے دا پارا زیادی تیزا کچھ بعض اوقات جنکے یا سکولو نلری وی یا ڈسٹنس وی یا دسے پور بیک گراؤنڈ نوی ہمبل بیک گراؤنڈ نوی چھ آغا تلے نشی تو آغی دا پارا زمونگا دا سٹائپنڈ ورکول شروع کری دی اور آغا سٹائپنڈ ڈیپینڈ کئی چکم کلاس ماشومان